سلامونه وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خراغلست. په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو په پایل کې پام وکړئ خبرونه ته. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبه په ورځ د قطر او ترکیې په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سمدستي اوربند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړې او پر هغوی شوی بریدی غندلی دی. ICC پرون په یو بیان کې ویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. دا لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید خندلی دی. افغان کرکټ بورډ د دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربان مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کېږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډېر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربان د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومي او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا اووه زره اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاستلیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت تر خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمنی د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمیر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بي پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و که نه. در روانی اکتوبر میاشتې په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بي پيلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوه پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې یو ځل بیا هم قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف راسمم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو او درنو زده کوونکو به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ، د صحت جامې به په تن وي. درنو او خوږ زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهورو مېرمنو اړوند دی، د افغان مشهورو مېرمنو پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تېرې ورځې لوستنې کې مو تاسو اتلې افغان قهرمان میرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې میرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلرۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوش اوګلري زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزي ده. ولو چې اسما رسمیه طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوش زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. میرمن اسما رسمیه طرزي، اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشان فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن اسما رسمیه طرزي د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روښانفکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېږي. تعلیم او علمی هڅې، اسما خپل لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د زده کړو په هکله مو ولوسته چې میرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پایته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه میرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو میرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ. ترنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په هکله ولولو چې وده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود طرزي چې یو وتلې روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنې میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګډې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو. او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمي طرزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنې درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه، هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسمار طرزی هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنې میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارتونه، کاري وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقونو لپاره یو مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقونو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزی میراث ولو چې میرمن اسما طرزی کوم میراث پاتې شوی دی؟ اسما طرزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څیره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حقله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې ومنئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زده کوونکي بر تر روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مې بم پتن وي. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه سرنګ چې زموږ تاسو درن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې به وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې موږ تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی د یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلري زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک و. رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي توقف شوی سیرت کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي د چې پکې اتلس شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او پاتې ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمینه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړی دی. نوموړي د ښځو توانمنسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغه ښځینه افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب ښځینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو ښځینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې درنو سکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو سکونکو هیله مندیم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسته راوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ چې شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغانو ښځو لپاره د وومنز انیکس په نوم سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاله څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښنه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوتلو لپاره فرصتونه برابرول. همچنان مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل، ترڅو افغان شزنه هم وکولی شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کوم ورکیوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل سوې څېره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل سوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل سوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت سوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغېزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغېزو څخه یو پرمختللی اغېزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل سوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپلې نظریه د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګریزو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو حسون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي، هغه یې تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی ترڅو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن روح یا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لار څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نورې نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه یې خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغانه مېرمنه استعداد لري او هر افغانه مېرمنه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو، دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست خبري کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنی رویا محبوب دغه کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سیدي کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب به په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلاتفارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلاتفارم جوړ کړی، د دې څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلاتفارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د له مهربانه را پس پکې نه سلامونه ونې کې لمه منی درنه سکون کو هله د چروغ او جوړ بیا او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د نړۍ زلبسته شرخ لاس تویم هله د چین ورځ هم د لوست راخلې نه شي وره سره ملتیا وکي او وکول سي د موزه څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دي، د چې د ځان باور څه ډول احساس دي او په څه ډول سره کولای شو د باور رامنځته کو او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومه اغیز لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل وړتیاو، د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزې سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسی شي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا ده چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړه باندې د ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنی چې د کړی دی، د پر هغه تیروتنو باندې د خپل دغه تیروتنی منی او د هغه تیروتنو د منلو ورته په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنی چې د خپل ژوند کې کړی دی، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنې په د نورو سره د ده درناوي په درناوي سره چلند کول د ده یوه ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل ده لري، یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند ورسره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاوو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنې کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور ولري هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاوو باندې، په خپلو استعدادونو او خپل په ځانګړتیاوو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستنو توان درلودل، یعنې دوی کولی سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې شته چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ستا دی په خپل ځان کې دا وړتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولی سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کوي، په دې کوشش کوي، په دې هڅه کوي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یوه ګټه ده. تر څنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجود کې ډېر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دې کولی سي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای سي چې پیدا سي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسي کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. که چېرې حتی هغه نظریات منفي اوسي، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په دې کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچېرې دوی په دغه لاره چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسي، کچېرې تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسي کولای چې یو نوښت وکړي، یا کم نوښت دی کې نسي کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه بل لاره باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دي او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسې وپېژندئ چې ځان باور یعنې څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنې څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسې فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او د هغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنې په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي. د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچني اهداف ته ورسېږي او دغه کوچني اهداف ته چې کله تاسو رسېږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا وروسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کړئ. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروئ، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي ستاسو وجود کې منفي احساسات زیاتېږي ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومنئ او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسو د خپل ځان د شوالي لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي تاسو نوې کړئ. هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفایاست د خپل احساساتو په حکله د ملګرو سره د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سرته ورسوي، او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم همدا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړئ چې بیا ځلې شروع وکړئ، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مه کوئ. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شئ، به سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست څخه ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انځور په خپل چی شي دی؟ د بدن انځور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انځور په معنا دي. یعنی د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انځور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لشه فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انځور مثبت د بدن انځور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انځور دی. ځنه به بی طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انځور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري، او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انځور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انځور ډولونه ته، د بدن انځور چې دی هغه په دوه ډول دی. یو مثبت د بدن انځور دی، بل هم منفي د بدن انځور دی. مثبت انځور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انځور دی. د بدن د انځور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انځور لري. بل ډول بیا منفي دي چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انځور دي چې یو کس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوش وي، یعنی خوشاله نه وي، ځنه ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انځور ته یا دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انځور وایي. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انځور بل هم منفي بدن انځور. مثبت بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي.
نو کچیر تاسو د خپل وزن څخه د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست خوش نه یاست ورڅخه دا ستاسو منفی افکار دي ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفی احساسات دي او ستاسو منفی انګیرنې دي رازو مثال ته مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني مثلا ځینې انځورونه ویني ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده مثلا ښایسته ورشتان لري ښایسته قد لري ښایسته اندام لري په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي دا د نارضایتي احساس پیدا کوي خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق له کوم رضایت دا مخکې درلودي د مخکې درلودي هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دا کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي کچیر دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي مګر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان خپل د بدن انځور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی د هغه بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هم هغه سي منی او د هغه درناوی کوي له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندی مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفی اغیز څرګندوي چې سارا منفی اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز رزو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفی کو اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا هر هغه څه چې تاسو په وجود کې دي تاسو په هغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او تاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مورته ګوري یا کوم ارزښت مورته ورکوئ دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي یا هم کوشش وکړئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو د هغه سره پرتله کړئ یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ نو دغه پرتله کول پریږدي ځان ومني او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړئ مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري تاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړئ خوراک وکړئ ښه تغذیه وکړئ او مثبت فکرونه یا هم د مثبتو فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتئ خپل په حق له مثبتې خبرې وکړئ د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ چې مثبتې جملې وکاروئ مثبت فکرونه وکړئ او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انځور مثبت وساتئ او ساسي افکار او احساسات به ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضیتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وي، کې ځکه دی د کموالي احساس کوي، فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي. چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي، او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل، بیا د خلکو سره دا مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې سره مرسته وکي، ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لڅ ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انځور اغیزې ترازو، د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژور اغیز وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات دي زموږ د بدن په حق له، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو، تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ، مثلا کچیر هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکی ورتیاوې، هر څه چې وي. ورسره د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، ورسره دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچیر غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د پاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې کچیر امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اخن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری
اے What's up?